تاسو روغتیا ته پاملرنه. د خبرونه کوربنه شافیا سردار.
امریکا غږ د روغتیا د خبرونه ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی بیا ستاسو د روغتیا او سلامتۍ په هله د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. قدرمن اوریدونکو، نن په خبرونه کې په دې غږیږو چې د انسان روغتیا او سلامتۍ له ترافیکي پیښو سره څنګه ارتباط لري. د نن شپې په خبرونه کې ډاکټر صاحب صابر پردیس زموږ مېلمه دی. هله د خبرونه تر پایه واورئ. محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس، تاسو خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیر مننه. زه هم د آشنا رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او هیله لرم چې پروګرام تر پایه پورې له موږ سره پاتې شي.
سلامات اوسئ، ډیر مننه. محترم ډاکټر صاحب، مخکې مې هم وویل چې نن په خبرونه کې په دې غږیږو چې د انسان روغتیا او سلامتي له ترافیکي پیښو سره څنګه ارتباط لري. نو محترم ډاکټر صاحب، موږ تاسو د دې شهیدان یو چې ډېری ترافیکي پیښې په ټوله نړۍ کې کیږي، نو راوسو افغانستان ته چې په افغانستان کې ډېر انسانان د ترافیکي پیښو د لاسه خپل ژوند د لاسه ورکوي، نو په دې باره کې آیا تاسو کوم کره معلومات یا ارقام لرئ چې تاسو په دې باره کې یو څه معلومات راکړئ؟ مهرباني وکړئ.
په افغانستان کې د سیو مشخص ډیټابیس یا د سیو سیستم نشته چې د ترافیکي پیښو له امله هر ځای کې کچیر انسانان خپل ژوند له لاسه ورکوي یا هم ټپیان کیږي، د هغوی ټول معلومات په سیستم کې درج شي، او د همدې له امله خلک هم په دې باندې دقیق نه پوهیږي چې په یو کال کې موږ د څومره انسانانو ژوند د ترافیکي پیښو له امله لمانځه دي سره یا څومره انسانان مړه کیږي. که چیرې موږ داسې یو دقیق ډیټابیس ولرو په ریاست د ترافیکو کې یا هم د وزارت د ساتنې په مرسته باندې داسې یو سیستم جوړ شي چې هر ځای کې چې یو ترافیکي پیښه کیږي هغه خلک د هغه راپور ورکړي او بیرته وشي کولی شي بالاخره هماغه واقعات تایید شي چې واقعا د ترافیکي پیښې له وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکړی. بالاخره موږ کولی شو چې دې راپور په هر کال کې نشر کړو او د هر فصل په اساس، د هر میاشتې په اساس، د هر زون په اساس باندې، مثلا د کابل جلال آباد په لویه لاره کې څومره ترافیکي پیښې کیږي او څومره انسانان خپل ژوند له لاسه ورکړی، څومره نارینه و، څومره ښځې وي، څومره ماشومان و، داسې د کابل کندهار د نورو لویو لارو په ارتباط باندې یا د ښار په منځ کې څومره ترافیکي پیښې شوي دي. دا به یو ډېر ښه نوښت وسیږي که چیرې دولت په دې برخه کې اقدام وکوي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې موږ کره ارقام نه لرو، کوم چې د سترګو لیدلی حالت ده او کوم چې موږ د رسنیو له لارې نه خبرېږو او د فیسبوک او د نورو میډیایي وسایلو له لارې نه خبرېږو، نو موږ ګورو چې اکثرا په لویو لارو کې د تیز موټر چلولو له وجې نه ډېر زیات ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او د دې نتیجه یا دا وسیږي چې انسانان مړه کیږي او یا هم ټپیان کیږي او یا داخلي زخمونه په وجود کې پیدا کیږي، مثلا داخلي خونریزي زیان ورکوي.
نو تاسو د ترافیکي پیښو په مخنیوي کې د دولت مسؤلیت څه بولی محترم ډاکټر صاحب چې ترافیکي پیښو مخنیوي وسی؟
په دې برخه کې خو د دولت مسؤلیت ډېر پراخ مسؤلیت ده او دا په ډېر ښه توګه باندې هم باید ورته قانون جوړ شي او هم باید تطبیق شي. فعلا د ترافیک قانون شته، ډېر پخوانی قانون ده چې هغه کې باید یو څه تجدید نظر وسي یا هغه باید نوی شي، ځکه هغه قانون د شي، مثلا چې کله یو نفر موټر چلوي باید حتما له خپل کمربند نه خپل استفاده وکوي، چې کمربند خپل وتړي یا د سیټ بیلټ. دویم دا چې کوشش دې باید وشي چې کچیر موټرونه غټ دي، سورلۍ موټرونه دي، هغه موټرونه په لویو لارو کې ډریورانه چلوي، هغه ډریوران په هیڅ ډول سره اجازه دې ونه لري چې هغوی له مخدرات څخه استفاده وکړي. نن سبا بدبختانه په لویو لارو کې کوم کسان چې په ترانسپورتي شرکتونو کې غټ موټرونه چلوي هغه د 400 نه استفاده کوي یا نور مخدره توکو نه استفاده کوي او بیا د نشې په حالت کې موټر چلوي. په داسې شکل سره په یو موټر کې څو کسان کېناستلی شي، یا مثلا د ماشومانو لپاره باید واړه سیټونه موجود اوسي چې پاک ماشومان وتړل شي. نور د سرعت حد باید تعین شي چې یو موټر که چیرې یو څوک چلوي د ښار په منځ کې باید په کوم سرعت سره وچلول شي، د مکتب مخې ته چې رسېږي هلته په کوم سرعت باندې وچلول شي، او بالاخره له ښار نه چې وځي په های وی یا په شاهرا کې په لویو لارو کې هلته په کوم سرعت باندې وچلول شي. او حتی د لویو لارو کې هم په هغه سهو کې چې هلته لکه د کابل ننګرهار سړک چې ټول په یو شان هوار نه ده، په ځینو ځایونو کې ډېر زیاتې داسې پیچ را پیچ سړکونه دي، یا اوسې موړونه ډېر زیات لري سړک. په هغه صورت کې باید دولت په هر ځای کې لوحې د دې نصب کړي چې سرعت د موټر په دې ساحه کې څومره ده. بیا د دې کنټرول په خاطر باندې پولیس ترافیک ته وظیفه ورکړي چې هر هغه چا چې دا شی نه مراتوه دومره د جریمه شي، او دا جریمه صرف د کاغذ پر مخ باندې ونه شي، لکه نن سبا چې په ورقه کې یو جریمه لیکي سره، او بدبختانه چې هغه پیسې د دولت عایداتو ته نه ځي، هغه د یو نفر جیب ته غورځېږي. باید سیستم داسې وسیږي چې یو چا ته چې کله پارچه ورکول کېږي هغه پارچه یې په کمپیوټري سیستم کې درج شي، او دا په ډېر سادګۍ سره دا سیستم جوړېدلی سره چې حتی له خپل موبایل نه یو نفر کولی شي یو ترافیک کولی شي چې یو ډرایور ته پارچه ورکړي، او د هغه پارچې یو کاپي د ډرایور موبایل ته ورسېږي، یا حداقل ورته پرنټ وباسي ورته ورکړي چې کله د هم تا خپل دا جریمه تحویل کړه، نو هغه نه وروسته به تا ته بیا اجازه دې وسېږي چې ته نور هم موټر وچلوي. یا په بعضو واقعاتو کې که چیرې خفیف تخلفات وسیږي هغه ته وویل شي چې تاسو موټر چلولی شئ، ولې که جریمه مو مثلا یوه هفته یا دوه هفتې تحویل نه کړه بیا د جریمې اندازه در باندې زیاتېږي. نو دا ابتدایي لارې چارې دي چې دولت که چیرې دا په جدي توګه تطبیق کړي کولی شي چې د ترافیکي پیښو نه مخنیوی وکړي. نن سبا دوه نور مشکل هم دا دي چې یو غیر راجستر شوي موټر چې هغه ته یو کی موټر وایي یا ویشکي موټر ورته وایي، دا په افغانستان کې بې حده زیات دي، او هر هغه چا چې دا موټر واخیسته نور که لایسنس لري یا نه لري هغه د موټر ډرایور. خو دا یو غټ خطر ده چې کله یو پیښه کېږي نو موږ د هغه موټر که چیرې هغه پلیټ ټاکسي هم واخلو ترافیکو ته یوسو، نو کتل کېږي چې په هغه پلیټ باندې یو بل موټر سر ده په ترافیکو کې. او دویم دا ده چې ټول هغه خلک چې موټر چلوي هغوی لایسنس نه لري، یا حتی د لایسنس اخیستلو په برخه کې ځینې فساد کړۍ موجودې دي چې هغه دې په غیر قانوني توګه هم یو چا ته لایسنس اخیستلی شي، او د کور شخه لایسنس راوړي. یعنې لایسنس هم جعلي جوړېږي او هم په پیسو باندې اخیستل کېدلی شي چې دا واقعاتو مخنیوی که چېرې دولت وکوي، او چې کله د یو چا لایسنس بالاخره تمدید کېږي وخت پوره کېږي نو هغه باید دوباره بیا راشي امتحان ورکړي، او له دې نه ځان دولت مطمئن کړي چې د هغه مهارتونه چې د موټر چلولو دي، د موټر ودرولو دي، د پارکینګ دي، د ترافیکي پیښو ته احترام ده، دا ټول شیان باید په نظر کې ونیسي، او که چېرې غټ تخلفات یې کړي اوسېږي حتی لایسنس باید کنسل شي ورته.
بله بله، ډېر ښه خبره ده رښتیا هم. واقعا ډاکټر صاحب، کراسو و ځوانانو ته اکثره د موټر یا د خلکو د موټر چلولو په وخت کې دوی یو ډېر تیز رفتاري کوي، او د کورنۍ مسؤلیت په دې ایسه کې څه دی چې باید خپلو اولادونو ته یا خپلو دوستانو ته څه ډول لارښوونه وکړي چې دوی باید څه رقم موټر وچلوي؟ ولې اکثره وخت تیز رفتاري هم د ترافیکي پیښو علت کېدای شي؟
بله، هو دا د موټر تیز چلول خو دا یو ډېر مهم فاکتور ده په ترافیکي پیښو کې، ځکه چې کله سرعت ډېر زیات شي موټر له کنټرول نه وځي، او خصوصا د هغه ځوانانو لپاره چې هغوی عمرونه کم دي یا په ښارونو کې دننه موټر چلوي، دوی په لویو لارو کې موټر چلوي، نو د دې تخمین نه شي کولی چې زه په څومره سرعت سره باید لاړ شم چې له یوه موټر نه مخکې سم بل موټر هم مخ باندې له هغې خوا روان ده. چې په افغانستان کې بدبختانه اکثرا لویې لارې داسې نه دي چې جلا اوسېږي، چې تګ او راتګ لارې جلا اوسېږي، دواړه موټر په یوه سړک باندې ځي، او یو خطر دوه خطر موټر لوي خونه وسیږي، یو دوه خطر بلې خونه وسیږي، په دې کې ډېر واقعات رامنځته کېږي. نو د کورنۍ د غړو اول مسؤلیت خدا ده چې کورنۍ مشر باید من حیث د یو نمونه خپل اولادونو ته چې کله هغه موټر چلوي نو کله هم کوشش دې ونه کوي چې ډېر تیز موټر وچلوي، چې هغه اولادونه دې ته تشویق شي چې موږ هم باید تیز موټر وچلوو، او کوشش دې وکړي چې همېشه خپل اولادونو ته ووایي چې تیز موټر چلول ښه نه دي، باید د د ترافیک قانون ته څوک احترام وکړي په دومره غټ سره مرګ څوک چې ریسته کنټرول لاندې وسی
بله ډیر
نه ولې بیا که چې یو طفل یا اولاد دی عمر ترافیکي څنګه اولاد د موټر استرنګته کینی یا اوروره یا یو کشای د کورنۍ بلغړې د موټر استرنګته کینی او موټر چلوي دی او سره موټر کې ناشتي او هغه کوشش دی کی چې ډیر بدايه موټر تیز کی یا نور موټر په غیر صحیح توګه یا په غیر قانوني توګه مخ کشي نو دوی باید ورته ورته وي چې هلکه دا کار مه کوه یا خورې دا کار مه کوه دا صحیح نه ده کله چې دوی ورباندې فشار واچوي نه هغه بالاخره د کورنۍ د فشار لاندې راځي او دا اصلاح کېږي ولې بدبختانه ځینو ودونو کې مونږ دا ګورو یا ځینو واقعاتو کې مونږ ګورو چې خلک میلې ته روان اوسېږي یا یو نفر موټر ډېر تیز چلوي او نور د کورنۍ غړي ورسره ناست اوسېږي هغه دوی یا ملګري ورسره ناست اوسېږي هغه دوی ورته چاکي وهي چکچک کوي ورته او شپهونه وهي کوشش کوي چې دا ډرایور نور هم دې ته تشویق کړي چې نور هم تیز لاړ شه او دغه مسایل د دې سبب کېږي چې د ترافیکي پېښو شمېر نور هم زیات شي
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو له کوره بی ضرورت بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زنم شباش نن
محترم اوریدونکو ته به بیا دوه وایو چې زموږ سره نن محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس دی چې پر ځینو مسایلو باندې خبرې کوي چې هغه په ترافیکی پیښو کې انسان څنګه خپل صحت ته لاس ورکوي او پر دې باندې خبرې کوي. نو ډاکټر صاحب وروسته دې چې راسو موږ د زخمیانو سره څه ډول باید طبي مرستې وسی او پښتنه به لابل هم درڅخه وکړم چې دلته په امریکا کې د موټر چلولو په وخت کې ماشومانو ته ډېره توجه کیږي چې دوی په سیټ کې کښېنوي دوی خاص یو مخصوص سیټ لري د دوی دپاره په اصطلاح د دوی د ساتنې دپاره. نو د موټر چلولو په وخت کې د ماشومانو کښېنول په سیټ کې باید څنګه وي او څه ډول باید توجه ورته وسي دا ډېره مهمه خبره ده.
انګلیسي ژبه باندې پیږي یا مثلا په بهرنیو ژبو باندې پیږي دغه د ډرایور د سر پورې او د ډرایور څنګ ته د بل سیټ د دې سر پورې هغه کوم مونږ تاسو ورته افتوګیر وایو چې لمر مخه نیسي داسې یو څپېړه غوندې شی دی چې هغه راښکته کېږي د هغه شاته که چېرې مونږ وګورو هلته لیکلي دي چې ماشومان په مخې سیټ کې مه کښېنوی او علت یې دا ده چې په مخې سیټ کې اکثرا کچیر ماشوم هلته ناست اوسېږي حتی کچیرې په کمرمند هم تړلی اوسېږي نو څکله یو واقعه کېږي د هغه ماشوم د مرګ خطر ډېر زیاتېږي او په افغانستان کښې خو بدبختانه ډېر خلک له کمرمند نه استفاده نه کوي او ماشومان باید په وروستي سیټ کې کښېني که چېرې ضرورت اوسېږي چې ورته هغه عمر کم اوسېږي خپله خپلځان نشینی ولای باید ورته اضافي سیټونه واخیستل شي خو په افغانستان کښې چون دلته د خلکو اقتصاد ضعیف ده دا شی به ممکن ونه سېږي چې مونږ هر ماشوم ته جلا سیټ واخلو د اوس وخت لپاره د ما مشوره خپلو خویندو ورونو ته دا ده چې که چېرې کوچنی ماشوم لرئ کوشش دې وکړئ چې هغه په وروستي سیټ کې یا یې خپل څانګې ته کښېنوئ یا که ډېر کوچنی اوسېږي په خپل غېږ کې کښېنوئ او ورته اجازه یې دې مه ورکوئ چې خپل سر یا خپل لاس له کړکۍ د موټر نه وباسي یا د موټر په سر باندې چې هغه کومه شیشه ده چې هغه ته ټپ وایي له هغه نه هم مه پرېږدئ چې د باندې ووځي ځکه دا د موټر د سرعت له زیاتېدلو سره خطر د دې پیدا کېږي چې دا ماشوم بېخي له موټر نه والوځي او د هغوی د مرګ سبب شي. په مخې سیټ کښې هم ورته اجازه هېڅ مه ورکوئ چې مخې سیټ کښې کښېني د کوچنيوالي نه یې په دې باندې عادت کوي چې دوی ووایي چې مونږ باید په وروستي سیټ کښې کښېنو مخکې کښېناستل د مشرانو لپاره دي او یو بل شی دا ده چې په وروستي سیټ کښې هم چې ماشومان کښېني نو باید مور پلار دې ته متوجه وسېږي چې هغوی خپل سر سره د موټر شیشې یا هندارې راټیټې نه کړي یا دروازه یې خلاصه نه کړي. خوشبختانه په نوو موټرونو کښې اکثرا د دروازو لپاره یو سهولت موجود ده چې هغه ته چایلډ لاک وایي یا د ماشومانو لپاره یو قلف موجود ده چې که چېرې والدین وشي کولی د دروازه چې خلاصه کړي د موټر وهي نو نور دروازه بیا له دننه له خوا نه وځي صرف له د باندې نه یا له بهر نه وځي نو ماشومان چې په وروستي سیټ کښې کښېنول بیا مطمئن اوسی چې ماشومان په خپل سر دروازه نشي خلاصولی که څوک دا توکمه نشي پیدا کولی کېدلی شي له مسترین پوښتنه وکړي یا کوم ځای کې چې کوم ملګری په موټر پلورنځي کې کار کوي هغوی نه پوښتنه وکړي چې دا د ماشومانو لپاره هغه کوم قلف چې موجود ده چې موټر دروازه نور له داخل نه نه وځېږي او یوازې له بهر نه وځېږي هغه موږ ته راوښیه هغه به ورته په ډېر سرګۍ سره ور وښيي او دا یو غټ مسؤلیت رامنځته کوي چې ماشومان نور نشي کولی په خپل سر دروازه وازه کړي او هر ځای کې یا موټر نه کوز شي یا هم خطر دې ته موجود اوسېږي چې له شانه بل موټر راسي او هغه دروازه ووهي.
بله، ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب محمد صابر پردیس. ډاکټر صاحب، را به سو هغه ترافیکي پیښو کې چې زخمیان یې و د دوی سره باید څه ډول طبي مرستې وسي تر څو چې امبولانس ورته رارسیږي یا څوک د کومک دپاره ورته رارسیږي؟ دلته خو تاسو په امریکا کې که یوه ترافیکي پیښه ډاکټر صاحب وسي، نو هیڅوک تر هغو پورې چې امبولانس نه وي ورته رارسېدلی، زخمي ته څوک دا اجازه نه لري چې د لاس یا د بدن د بلې اعضاوې څخه یې دوی کش کړي او یا یوه جای څخه بل ځای ته بوزي. په افغانستان کې دغه مسایل څنګه دي ډاکټر صاحب؟ تاسې د مریض سره د زخمي سره باید څه ډول طبي مرسته وسي؟
دلته په افغانستان کې د خاص قانون په هکله باندې زه معلومات نه لرم چې آیا خلک اجازه لري چې زخمي سره مرسته وکړي یا ونه کوي. معلومات په خپلو لیدلي دي، خلک ډېر کوشش دی کوي چې په هر ځای کې چې یو واقع وشي نو خلک ډېر ورته راغونډېږي او کوشش په دې کوشش کې وشي چې له زخمیانو سره او حتی له مړي سره مرسته دې وکړي چې هغوی له موټر نه بهر راوباسي یا یې هم انتقال کړي یو نږدې مرکز د صحي ده، ځکه هر ځای کې امبولانس نشته. نو که چیرې یو انسان که هغه لوی وي یا ماشوم اوسېږي، خونریزي ولري او له هغه نه وینه بهېږي او په کوم چوکۍ کې نښتی نه اوسېږي، آزاد اوسېږي، یا له موټر نه راښکته کېدلی شي یا په کومک سره یې کولی شو چې موږ له موټر نه یې راښکته کړو یا له موټر نه بهر غورځېدلی اوسېږي، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ وشو کولی د هغه د وینې جاری کېدلو نه مخنیوی وکړو او د وینې وینه یې ودروو. د وینې درېدل په دوه درې طریقو سره کېږي. تر ټولو مهمه طریقه او تر ټولو اسانه طریقه یې دا ده چې که چېرې له موږ سره یو دسمال اوسېږي یا پړونی اوسېږي یا یو بله اضافي تکه اوسېږي، هماغه راواخلو، په یخو اوبو باندې لنده کړو او بیا یې په د زخم باندې کلکه ورته ونیسو د کوم ځای چې زخمي شوی ده. دا به سبب د دې شي چې هغه ځای هم سوړ شي، نو هلته به د وینې راتګ کم شي او د هغه سربېره هغه وینه به لخته شي هلته او نور به ډېر خونریزي نه ورکړي. خو که چېرې هډوکی مات شوی اوسېږي مثلا د لاس یا د پښې او هغه موږ ډېر ښته پورته راکش کړو، سبب د دې کېږي چې هغه نور هم هلته اعصاب او عضلات ټول زخمي شي او بالاخره د لاس یا د پښې د قطع کېدلو سبب شي. پس بهتره دا ده که چېرې لاس یا پښه مات شوی اوسېږي، د ماتېدو په صورت کې باید به همغه غړي لاندې داسې یو د ناوې په شکل باندې یو ساختمان ورته جوړ شي چې که چېرې هغه تخته اوسېږي ورسره لاندې تخته ورته کېښودل شي، که تخته نه وي د کارتن ټوټې راواخیستل شي او څو دانې سر په سر شي چې هغه لاندې ورته کېښودل شي او بیا یې په دې پښې باندې په یو بل تکې باندې وتړل شي تر څو دا پښه یې ثابته شي او ډېر زیات نور حرکت ونه کړي، هغه مات ځای باید ډېر ونه خوځي. او هغه نه وروسته بیا دوی وشي کولی چې دا زخمي په داسې یو حالت کې واچوي چې روغتون ته، نږدې روغتون ته ورسېږي. که چېرې کوم زخمي د شاک په حالت کې اوسېږي یا ضعف کړی اوسېږي، پس بهتره دا ده چې هغه په داسې یو حالت کې موږ څمله اوسي سر ټیټ اوسېږي او پښې لږ له خپل بدن نه اوچاتی وسی یا حداقل هم سطح وسی گی سه سر تای بیرت وینه ورسی گی او پا مخ بانده یخ و بو وحل سی سه بیرت اغا پا حال بانده راسی. خو کچیری انسانان ده موتر پا چوکی و که دست انخیتی وسی گی چه اغا منگر آکش که اونو لاس یا پیخه ماتی گی، پس بهتر ادا ده چه یا له پولیس نه کومک وغوښتل شي یا له امبولانس نه کومک وغوښتل شي، یا که چېرې هېڅ امکانات نور نه وي نو اول کوشش دې وشي چې هغه د موټر برخې چې هغه سبب د دې شوي چې د دې انسانانو د بدن غړي پکې نښتي دي، هغه موږ لږ ځل رالرې کړو یا یې مات کړو یا یې پرې کړو، هغه نه وروسته بیا د دوی د بدن غړي آزاد شي او بیا موږ دوی وشو کولی چې دوی له ځای نه راښکته کړو.
بله، رښتیا هم ډاکټر صاحب، په لیرو پرتو سیمو کې اکثره خلک چې ژوند کوي، یعنی دغه سهولتونه و دوی ته نسته چې دوی دستې و کلینیک وي او یا امبولانس ورته راورسیږي او یا کلینیک ته یې بوزي، نو دغه خلک د ترافیکي پیښو سره هم ډېر مخامخ کېږي. تاسو ته معلومه ده چې دا اوس په افغانستان کې کې مرده دي شان د دې پیښو شهیدان یو خپل چې دا زخمیان اکثره په ترافیکی پیښ کې ډیر خلکو ځانونه د لاس ور کړی دي. نو لری پروتو سیمو کې چې دا سه یو پیښه وسی ترافیکی البته تاسو مخکې هم معلومات ورکړل بیا هم کله څه نور مفصل معلومات خلکو ته ورکړي چې دوی په دې پوسی چې دوی د خپل مریض سره څوک کې که څه تاسو مخکې ډیر څه معلومات ورکړل خو بیا هم په لری پروتو سیمو کې څه
دې معلومات سره به دا هم غوړم وایم چې کچې په لږه پرتو سیمو کې داسې واقعیا کیږي او هلته حتی بل اعلی د ترانسپورت ونه شي چې موږ دا مریض انتقال کوو یو بل روغتیایي مرکز ته. نو معمولا په کلو کې کټونه ډېر زیات اوسېږي. موږ کولی شو چې دا ټپیان په یو کټ باندې هوار سملو او ویتړو په کټ باندې هغه خل یو دوه ځای وتړل شي چې دی له کټ نه بیا ښکته ونه غورځېږي ځکه دی خو په ټپي حالت کې اوسېږي بدن درد کوي یا معمولا کله بی اس سی نور د شاک حالت تلار سی سوف کوي بیا د خپل ځان نشینی ولاي نو بهتره ده چې همه د سینې په برخه کې موږ تاسو وټړو او هم د ورنو په برخه کې په یو ساده یو شی باندې وټړو او بیا درې څلور تکړه ځوانان یو ځای سره دوی په وګو باندې وټت کې دا کټ هغه مرکز ته چینته ورسوي یی کټ کچې د کټ امکانات ونه شيږي. نو بیا موږ دا هم کولای شو چې مثلا د اوس په مرسته باندې هم هغه ناروغان چې هغه د بدن پورتنۍ برخې زخمی شي اوسېږي او حداقل د یو بل چا شاته مثلا کېناستلی شي یا د خره پر سر باندې سپاره شي سره هغوی ورسول شي. ولې تر ټولو بهتره خبره دا ده چې که چېرې موږ په موټر کې د انتقال زمینه موجوده اوسېږي یا په امبولانس کې اوسېږي نو دا تر ټولو بهتره خبره ده او په خصوصي توګه یا په ځانګړې توګه دا مهمه ده چې موږ ناروغ په هواره سملو په داسې یو حالت کې اوسېږي چې هغه ثابت حالت اوسېږي ډېر زیات په جنفونو کې په زوره ونه لګېږي ځکه چې کله کچېرې موږ ناروغ په جنفونو کې هم ډېر په زوره باندې سره لګېږي امکانات دې شته چې هغه نور هم خونریزي ورکړي یا د بدن کچېرې داخلي خونریزي اوچا ورکړي اوسي چې مثلا په ظاهر باندې هیڅ ټپ موجود ونه شي موټر وهلی ده په سار باندې لګېدلې ده او سار زوبل شوی ډېر کلک بله و چې ګورو سار لک پرسو په نور وینې ته نه دراغلي بله د دې خلکو لپاره د ما مشوره ده چې کچېرې داخلي خونریزیان د چا په سار کې موجود اوسېږي بهتره ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو هغوی د دوی سیټي سکن واخلي یا د سار عکس واخلي ځان مطمئن کړي چې د دننه کومه خونریزي سره رامنځته شوې یا وینه توی شوې ده دا په دماغ باندې فشار نه راوړي یا خونریزي نشته دغه نه وروسته ورته اجازه ورکړي. خو که چېرې څوک ډاکټر ته هم مراجعه ونه کړي دوه درې ورځې پاس یا یوه ورځ پاس یا هفته پاس د دې په حرکاتو کې مشکلات رامنځته شي مثلا چې کله ګرځي دی خپل ځان باندې ښه کنټرول نه لري کله د سیاو خوا بل خوځي یا سرګنسي رامنځته کېږي یا زړه بدواله یا استفراق رامنځته کېږي ورته نو په دې حالت کې باید یا د بدن د غړو ضعف ورته رامنځته کېږي دی باید په ځان باندې وپوهېږي چې حتما د ما په دماغ کې داخلي خونریزي رامنځته شوې ده زه باید ډاکټر د جراحي عصبي ته مراجعه وکړم چې ډاکټر د جراحي عصب د ما معاینات ترسره کړي لغنه وروسته په ساده توګه یو عملیات ترسره کړي کومه لخته شوې وینه چې د دماغ د هډوکي لاندې یا د سر د کوپړۍ لاندې راجمع شي اوسېږي هغه وینه لري کړي بېرته انسان خپل عادي حالت ته راګرځي او بېرته جوړېږي انشاءالله.
بله کورمادان ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس. ډاکټر صاحب یو پوښتنه دا ده چې یو انسان چې ترافیکی پیښې لیدلې وي او په اصطلاح زخمي شوی وي وروسته څه روحي اثرات په دې کې لیدل کیږي؟ آیا بیا دوی حاضریږي چې دوی بیا موټر وچلوي؟ دغه د روحي تاثیرات یې څه ډول وي؟
معمولا د ترافیکي پیښې په هغه ډول پورې دا ډېر تړاو لري که چېرې یو ډېره خشنه ترافیکي پیښه یو څوک وګوري چې ډېر زیات انسانان په هغه کې زخمیان شوي اوسېږي یا ډېر انسانان په هغه کې مړه شوي اوسېږي هغه وینې وګوري یا په داسې یو حالت کې ور برابر شي چې هلته نوې دا واقعه وشي او د دې ټپیانو چغې او سورې اوري او د دوی وینې وګوري دا د انسان په رواني حالت ډېر بد اثر غورځوي خصوصا هغه خلک چې له رواني نظره لږ ذره کمزوري اوسېږي سره او هغوی بیا تر ډېره وخته پورې یا د زړه ضعف لري سره یا وایي چې زه موټر نشم چلولی یا کوشش دې کوي چې هغوی په ورو موټر وچلوي او له تیز موټر چلولو څخه مخنیوی وکړي. ځینې حتی داسې کسان هم زه پېژنم چې هغوی ویلي چې ما مثلا یو ډېره خرابه ترافیکي پېښه ولیده له هغه نه وروسته ما ځان سره دا تصمیم ونیو چې زه به نور په لویه لار باندې موټر نه چلوم نور نه بسته دا شی. خو که چېرې ترافیکي پېښې وړې اوسېږي کوچنۍ اوسېږي معمولا د موږ تا خلق ورته زیاته توجه نه کوي غفلت کوي سره وای خو زه خیر او پیښه و تیر اسوه نور بزو په مخ باندې خدای مهربانه ده بې شکه ته خدای مهربانه ده په دې کې مونږ هیڅ شک نه لرو ولی انسان هم باید خپل کوشش وکوي د خپل ځان د ساتنې په خاطر باندې باید ترافیکي اصول هم مراعت کړي او نه یوازې د خپل ځان د روغتیا لپاره بلکې د کورنۍ د غړو د روغتیا لپاره هم باید دوی کوشش وکوي چې د خپل ځان هم سلامت ورسوي او د خپل کورنۍ
بله رشته هم اکثر از موږ دلته چې ځنو داسې اکسیډنټونه یا دا ترافیکی پیښې کې زخمیان سوي وي او یا هیڅ نه پسی وي وروسته یې بعضې علایم راپورته کېږي چې د دوی ملا خوږېږي نور هډوکي یې خوږېږي دغه تکلیفونه وروسته هم دوی احساس کولی سي. نو ډاکټر صاحب ستاسو څخه ډېره ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس. ستاسو وروستۍ توصیه د یوه ډاکټر پسې فاتوا ځوانانو ته و هغه خلکو ته چې موټر چلوي و دوی ته څه ده مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب؟
د وروستی پیغام د ځوانانو لپاره او د ټولو هغه کسانو لپاره چې هغوی موټر چلوي یا موټر سایکل چلوي یا داسې نورو وسایلو نه د موټر د سړکونو په سر باندې استفاده کوي لکه بایسکل یا ځینې هلکان د ټایر لرونکي بوټونو نه استفاده کوي چې سکیټنګ کوي سره د دوی نه ټولو ته زما پیغام دا ده چې باید تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول باید د خپل ځان روغتیا ته او د نورو روغتیا ته باید متوجه اوسېږي چې له ترافیکي پیښو نه مخنیوی وکړي له ډېر سرعت نه مخنیوی وکړي سره کوشش دې وکړي چې په داسې حد سره سرعت ولري چې هغه د دوی تر کنټرول لاندې اوسېږي. او همیشه باید په دې ته پاملرنه وکړي چې که چېرې زه خدا نه خواسته یو واقع کوم نه یوازې زه په جنجال کې ځم زه به بندي کېږم یا زه به د ترافیکو لپاره په مقابل کې مسؤول اوسېږم بلکې که د دې په حادثې کې یو انسان ژوند له منځه ځي یو انسان مړ کېږي یا ټپي کېږي یا حداقل خپل رواني حالت له لاسه ورکوي ناروغه کېږي دا به هم زما مسؤلیت اوسېږي او زه به په دې برخه کې ګناهګار یم. نو بهتره دا ده چې مونږ یو ځای ته سفر کوو د دې په یواز باندې په دوه ساعتونو کې مونږ رسېږو هماغه په دوه نیم ساعتونو یا درې ساعتونو کې رسېږو ولې په ارامه سره ورسېږو خپل ځان ته هم توان ونړوو او نور خلکو ته هم نه توان وړوو او نه هم هغوی روحن ارامه.
ستاسی کور ودان ډیره ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس چې تاسو وخت پرونې ته راغلاست او خپل وخت مو مشترک کړلی چې د انسان روغتیا او سلامتی له ترافیکي پیښو سره څنګه ارتباط لري پر دې باندې واقعا تاسو ښه مفصل وژغېدل. اس کور ودان د محترم اوریدونکو څخه هم ډیره مننه چې خبرونې ته غوږ ونیولی ستاسو څخه ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب ډیره مننه.
درنو او محترمو اوریدونکو بلخصوص محترمو میندو او خویندو د کرونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع الکول دار مایع تاسو سره موجود وي کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپله خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی کوشش وکړئ د هغو له تماس نه ډډه وکړئ یعنې د روغبړ په وخت کې له هغو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسې مالداری یعنې په کور کې حیوانات ساتئ نو کوشش وکړئ چې له هغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او د سکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوثي کوشش وکړئ یو بار مصرف د سکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري لوغو سره موجود وي، کوشش وکړئ چې په کور کې کینئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی.